السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم. افغاني سری مشتې ټولنې د ترکیې له زلزله ځپلو سره د 4.5 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه. د طالبانو د حکومت اړوند باختر اژانس خبر ورکړی چې دغه اندازه پیسې نن دوشنبه د سری میاشتې مشر مولوي متي الحق خالص په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګین آی ته وسپارلې. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې له ترکیې او سوریې دواړو سره د زلزله ځپلو د لاسنیوي په موخه 15 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړې وه. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شمېر له 3 زرو اوښتی او د ملګرو ملتونو بشري چارو اټکل کړی چې مرګ ژوبله به 2 برابره وي. په دغو هېوادونو کې لا هم تر خاورو لاندې د بند پاتو کسانو د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي. رویټرز اژانس ویلي په دواړو هېوادونو کې د زلزلې د قربانیانو شمېر له 3 زرو څخه اوښتی دی. دې ډله کې نږدې 1.5 زره په ترکیه او له 3.5 زرو ډېر په سوریه کې مړه شوي دي. په غازی انتب ښار کې نن یوه 40 کلنه میرمن یوه اونۍ وروسته تر خاورو لاندې ژوندۍ راایستل شوې او په قهرمان مرش کې هم ژغورونکو په یوه ودانۍ کې له دریو بندو پاتو شو مور، لور او نوي زیږېدلې ماشوم سره اړیکه ټینګه کړې ده. د ژغورنې له عملیاتو سره هممهاله ژغورونکو ډلو او ځایي اوسېدونکو ویلي چې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره له ورانو شوو ودانیو او سوداګریزو ځایونو د غلا پېښې ډېرې شوې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي له لوټمارانو به جدي حساب کتاب وشي. د ترکیې په ځینو ښارونو له هغې ډلې مالاتیا او هاتای کې هم ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبله او درانه مالي تاوانونه اوښتي دي. د سالنګ لویه لار د واورو او طوفانونو له کبله د باروړونکو موټرو په مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل چې مسافروونکي موټر پر دغې لار له چینونو سره تګ راتګ کولی شي. هغه زیاته کړه چې د سالنګونو شاوخوا 15 کیلومتره سړک له واورو او کنګلونو ډک دی. د سالنګ په شمال کې له تیرې شپې راهیسې واوره اوري او طوفانونه هم ورسره روان دي. اټکل دا دی چې د ورځې په ترڅ کې به هم د واورې ورښت دوام پیدا کړي. له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته غواګیست. د افغانستان بانک اعلان کړی دی چې نن یې د بشري مرستو 40 میلیونه ډالري بسته افغانستان ته رسیدلې ده. دغه بانک په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه 40 میلیونه ډالر یو خصوصي بانک ته سپارل شوي دي. تیره یکشنبه هم د افغانستان بانک کابل ته د 40 میلیونه ډالرو د بستې د رسیدلو خبر ورکړی و. تر هغې وړاندې 2 اونۍ په کابل کې رپورټونه خپاره شوي وو چې د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو بستې افغانستان ته نه دي رسیدلي. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي وو چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د خاص پروازونو د نشتوالي په سبب د دغو بستو انتقال ځنډېدلی دی. او د پاکستان په ندیر شو ولسوالیو کې نن د ماشومانو د ګزانیا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به د افغانستان پولې ته نږدې سیمو د افغان کډوالو کمپونو او په ملتان کې د پنجاب ځایي کوچیانو نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته کور په کور د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د جرمني ډی پی اژانس ویلي دغه کمپاین وروسته تر دې پیل شو چې د پاکستاني چارواکو د شواهدو له مخې په لاهور کې د ګزانیا پیښه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې له دې ویروس سره تړلې وبلل شوه. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د سر راپور مدادی چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لکړنو داسې نخ کاری چې دوی د پر افغان جون او ښځو لګول شوي بندیزونه لیرې کړي. په همدې حال کې ځینې افغان نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي
نړیوال دی خپل بشری مدست تر هغه وخت پورې وځنډوي تر څو چې د افغان نجونو پر مخ محدودیتونه نه وي لیرې شوي.
د بشری حقوقو یو شمیر فعالان او شنون کې بیا د طالبانو سقدریزو ته پکتو وای
تر چې سیاسي اسلام ورته وای دا فقط قدرت ته سیاسي قدرت ته چې طالبان د دین استفاده کوي. متاسفانه د شریعت په نوم د اسلام په نوم ډیر څه دوی د خپل ګټو په خاطر استعمالوي.
کابل خاریان وای له وروستیو سیاسي بدلونو راهیسي اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ټول کور په پور چلوي.
قرض هم د یو چانه واخلو بیرته نشي کولی چې د هغه قرض پیسې بیرته ورکړو ورته.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لکړنو داسې ښکاری چې دوی پر افغان جون او خزو لګول شوی بندیزونه نه لري کوي. دغه سازمان پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي طالبان هم دا ډول په ټولنه کې د ښځو په وړاندې ځپون کې څرګندونې کوي چې هغوی د نارینهو تابع یا هم د دویم جنس په توګه معرفي کوي. اخوا یو شمېر افغان جون او ښځې وایي په دوی د طالبانو لخوا د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده. جزئیات له امید زهیر مال اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د روان کړکیچ مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی، ځکه دوی په خپلو سخت دریځو کړنلارو د لوی ناورین د راتلو لپاره زمینه برابره کړې ده. دې سازمان پرون ناوخته په خپل راپور کې لیکلي هیڅ نه ښکاري چې طالبان دې په افغان جونو ښځو لګېدلې بندیزونه لرې کړي، ځکه د دې سازمان په باور طالبان خپلې پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان په ښکاره د ښځو په اړه داسې څرګندونې کوي چې دوی دویم جنس یا هم د نارینه او تابع معرفي کوي، په داسې حال کې چې د افغان جنو ښځو د حقوقو خوندیتوب په ځانګړي ډول د زده کړو او کار په اړه د اسلامي همکاریو سازمان او د نړۍ د اکثریت مسلمانو هیوادونو د مشرانو غوښتنې رد کړې دي. طالب ویاندویانو د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو لګول شویو بندیزونو په افغانستان کې بشري ناورین ته هم لار پرانستې او لامل یې ډیر خیریه او بشرپاله مؤسسو په دې هیواد کې خپل کارونه بند کړي دي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغانستان لویه برخه نفوس له څه باندې یو کال راهیسې د خوړو له نه خوندیتوب او خوارځواکۍ سره مخ دی او 40 میلیونه خلک همدا اوس خواړه نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې او ښځې هم په دوی ته طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بیړنیو او عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي. د کندهار یو اوسېدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کول په دې معنا نه دي چې د اسلامي شریعت خلاف فعالیتونه دي اجرا کړل سي، بلکې دا د اوسني عصر ضرورت دی. نړیوال دي خپل بشري مرستې تر هغه وخت پورې وځنډوي تر څو چې د افغان نجونو پر مخ دا محدودیتونه نه وي لرې شوي.
یو بل قبل میشته هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي تر هغه چې فشارونه زیات نشي طالبان به افغان جنو خصوصا سره تعامل ونه کړي.
د صورت کې هم
ټوله هیله درلوده چې طالبان بدل شوي او افغان جنو او خصوصا سره به ښه چلند کوي، خو دوی نه دي بدل شوي. 40 کال وړاندې چې پنجونو او خصوصا کوم ظلم کاوه اوس یې هم کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم له نړیوالې ټولنې د افغانستان له ګوندیانو او د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې پر طالبانو فشار راولي، څو دوی لومړی په بشری ادارو کې د ښوونکو، روغتیایي او ملکي کارکوونکو په توګه د ښځو کار بندیز ختم کړي، پسې په ثانوي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو د تعلیم له مخنیوي لاس واخلي او په پای کې خپل ټول هغه بندیزونه چې د ښځو حقونه محدودوي لرې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د افغانستان د بشري حقوقو خوندیتوب نه یوازې اخلاقي اړتیا او قانوني مکلفیت دی، بلکې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، ځکه د دې ادارې له قوله دا هیواد تر هغه له سترو بحرانونو نشي خلاصېدی چې ټول وګړي آزاد نه وي.
وامردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د طالبانو له وروستیو اقداماتو داسې ښکاري چې دوی نه غواړي پر ښځو بندیزونه لیرې کړي. د دغه سازمان په خبره طالبان خپلې پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي. په همدې ارتباط زموږ همکار اجمل تورمان د بشري حقونو له یو فعال شنونکي او د پانتون له پخواني استاد پوهاند محمد بشیر دودیال سره مرکه کړې ده. ښاغلي دودیال، په سر کې په دې اړه چې آیا رښتیا هم طالبان خپلې پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي وویل
دې ته خلکو سیاسي اسلام نوم ورکړی ده. یو زمونږ هغه ټول هغه شرعي احکام چې هغه قرآن محوره، حدیث محوره او د فقهاو د توافق وړ دي زمونږ عنعنوي اسلام، هغه د پلرو دینکو اسلام ده. خلکو هغه پېژندلي او هغه ته احترام لري، هغه شریعت بالکل هېڅ مشکل نه لري. اما دغه چې سیاسي اسلام ورته وایي دا فقط قدرت ده او سیاسي قدرت ده چې طالبان هم د دې نه استفاده کوي. متاسفانه د شریعت په نوم، د اسلام په نوم ډېر څه دوی د خپل ګټو په خاطر استعمالوي. دا د ښځو حقوق دی، د مطبوعاتو ازادي، دا د ګوندونو جوړول دی، مظاهراتو جوړول دی، انتقاد کول، دا ټول په اسلام کې روا دي. د بشر حقوقو هم اعلان کړي دي. د دې نه بر علاوه د اسلام د بشر حقوق موږ لرو. د اسلام د بشر حقوق اعلامیه نشر شوې وه، ټولو اسلامي هیوادو پرې باندې توافق کړی ده. په هغه کې هم دغه ټولې ازادیګانې شته دي، دوی حتی هغه هم نه مني متاسفانه.
دوجیال صاحب، دغه سازمان ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان خپل پلانونه بدل کړي، آیا ستاسو په اند رښتیا هم داسې نه ښکاري چې دوی په خپل لیدلوري، په خپلو کړنلارو او خپلو کړوړو کې بدلون راولي؟
له قرائنو او د نخو نښانو او د روزانه چې موږ ګورو د طالبانو سیاست، د دوی عمل، د دوی کړوړې چې موږ ګورو، دوی دغه خپل ډېر خشن برخورد، دغه افراطیت، دغه چې خلک نیسي، خلک بندیانوي، دا ډېر زیات تشدد کوي. دې نه موږ ګورو چې داسې کوم برنامه او پلان نه لري چې دوی به لږ اعتدال خواته راشي، دوی به هغه واقعي اسلام ته راشي، دوی به د قرآن احکامو او زموږ د مبارک پیغمبر احادیثو ته به تابعیت وښي. دا نه ده، دا عیناً هغه بوکو حرام په سودان کې او داعش په نورو ملکونو، سوریه، په دې کې کوم ناوړه اعمال چې کړي دي، دوی هم هغسې اعمال ترسره کوي او دا شلو خوشحالی وه چې طالبان معتدل شوي دي، وښه شوي دي، تغییر یې کړی ده. دا په هماغه وخت کې هم خلکو نه منله، دا هسې افواه وه، دا هسې فریب و. اما هغه خلک دي او دغه د شل کال مخکې چې وو اوس بیا راغلي دي او تر هغه نه اضافه او دا د اعمالو تشدد اوس دا ده چې نړیواله ټولنه ورته چپ ده. هغه وخت کې څوک چپ نه وو، ټول انتقاد پرې باندې کوه او ملت هم جرأت درلود. اما اوس دومره قوي شوي چې ملت هم جرأت نه لري او نړیوال هم ورته حیران پاتې.
څه فکر کوي دودیال صاحب، آیا نړیوالې ټولنې د طالبانو د کړنو د بدلیدو لپاره تر اوسه پورې هغه لازم فشارونه په دوی نه دي راوستي؟
دا چې نړیواله ټولنه اوس داسې لږ حرکت کوي، یا وایي چې موږ فشار پرې راوړو، دا فشار په هېڅ صورت سره کافي نه ده. کوم فشار یې راوړی نه ده. هغه د تاسو ګوري مرستې را روانې دي، ډالر را روان دي، طالبان حمایه کېږي، روحیه ورکول کېږي، ملاتړ کېږي، د سیاسي لحاظ د مادي لحاظه او ملت تر پښو لاندې شو. که د نړیوالې ټولنې، که د امریکې د متحده ایالاتو، که د پیسو د جهاني صندوق دا کومکونه او دا حمایه، دا ملاتړ نه وای، دوی به هېڅکله دومره په جرأت سره دا هر څه، دا حقوق، د بشر کرامت، دا باید نه تر پښو لاندې کول. اما ګورو چې هغه تر پښو لاندې کوي، متاسفانه.
پوهان بشیر دودیالو د طالبانو د سخت دریځو په اړه او دا چې د بشري حقوقو څار سازمان کومه اعلامیه ورکړې، په دې اړه خپل تحلیل موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې راډیو خپل ډیر اوریدونکي له نورو رسنیو لکه ټلویزیون او انټرنیټ سره ویشلي دي، چې د غږ ترڅنګ تصویر هم لري. خو په افغانستان کې بیا ډېرې راډیوګانې د اقتصادي ستونزو یا د واکمنو شرایطو له کبله بندې شوې دي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 40% راډیوګانو فعالیت درولی دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې په افغانستان کې تر 300 ډیرو راډیوګانو خپرونې کولې. دا خبره د رسنیو د ملاتړ د مؤسسو د فدراسیون د مشرتابه پلاوي غړي او په افغانستان کې د صفمایا د جنوبي اسیا د خبر اعلانو د ټولنې مسؤل زیابومیا له اسمت څاروان سره په دې مرکه کې وکړه.
مخکې له دې نه چې جمهوریت سقوط وکړي، یعنی په 40 کلنه جمهوریت دوره کې، د نورو رسنیو تر څنګ د راډیوګانو تاسیس او د راډیوګانو ایجاد په خورا سرعت سره مخ په وړاندې روانو. په 13 کلو کې افغانستان کې 302 راډیو چینل او څلغه جملې 40 دولتي سټیشن نو سنشرات کول په ولایتو په کابل کې مطابق نور خصوصي چینلونه و چې د مؤسساتو او یا هم د شرکتونو لخوا نه جوړ شوی و.
بومیا صاحب، له دې شمېره چې تاسو یې یادونه وکړه، یعنی 302 راډیوګانو څخه، د طالبانو له وخته رسیدو وروسته اوس څومره راډیوګانې لا هم پاتې دي او فعالیت کوي؟
د طالبانو پر اتاک سره او د جمهوریت په سقوط سره تقریبا 93% په شاوخوا کې راډیوګانو له د بلا بلو عواملو په نتیجه کې سقوط وکاو او دا محل موږ له یو سلاویا کمې راډیوګانې لرو چې فعالیت لري، یعنی د درې سوو وو چینلونو نه یو سلاویا چینله پاتې دي چې فعالیت لري، نور متبقي ټول سقوط شوي دي.
زیا بومیاو چې په افغانستان کې د رسنیو د اوسنی وضعیت په ارتباط له موږ سره خبرې کولې. البته دا مرکه د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن ده له ازادي راډیو سره ښاغلي بومیا وکړه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وربشو کابل ته هلته د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې کورنۍ د طالبانو له حکومت په مشرۍ کابل ښاروالۍ لخوا د ښاروالۍ د ماستر پلان د پلي کېدو له امله تخریب شوي شکایت کوي چې تاوان یې نه دی ورکړی. ځینې نور بیا وایي دوی ته یې د کور ورانولو په بدل کې دومره پیسې ورکړي چې بل کور پرې ګراو کولی هم نشي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
د طالبانو د حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ لخوا د ښاري ماستر پلان تطبیق د هغو کورنیو نیوکې راپارولې چې کورونه یې د عمومي واټونو په مسیر برابر شوي او تخریب شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکی حبیب الله وایي چې کور یې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا تخریب شوی، خو په بدل کې لږې پیسې ورکړي دي.
دولت دا مسؤلیت لري په کومو سیمو کې چې د خلکو جایدادونه ورانوي تاوان یې په سمه توګه بیرته ورکړي. موږ کورونه په ډیرو پیسو جوړ کړي وو، ښاروالي اوس ته تاوان پیسې لږ راکړي دي، دومره چې ګروي هم نه ورباندې کېږي.
خو نوموړي دا ونه ویل چې ده د کور په جوړولو څومره پیسې لګولي او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي څومره ورکړي دي. د کابل ښار د چوره قمبر سیمې یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې ښاروالي ورسره د تاوان د ورکولو ژمنه کړې خو تر اوسه ورته پیسې نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت په مشرۍ کابل ښاروالۍ وایي چې ډېرو دغو خلکو د خپلو کورونو پیسې اخیستي دي. د دې ادارې وایند نعمت الله بارکزي د خلکو د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کورونه چې د سړک د جوړېدو په ځای کې دي د کابل ښاروالۍ لخوا استملاک کیږي. د خوشحال خان د جیم برخې، د شیرپور سړک، د وزیر اکبر خان سړک، د خیرخانې، د سړک کودل سړک، د ټولو کورنیو یو شمېر پیسې ترلاسه کړي دي. د یو شمېر خلکو چې کار یې تر پروسس لاندې دی هغه باید بشپړ شي او اسناد یې وکتل شي، او هغه کسان چې د میراث په برخه کې ستونزې لري د محکمې له لارې یې باید حل کړي. وروسته له هغې د کابل ښاروالۍ اجرات کوي.
ښاغلی بارکزي د یو خلکو د اندېښنو په اړه چې وایي د کور د تخریب په بدل کې کمې پیسې ورکول کېږي ویل هغو کسانو چې په شخصي ځمکو یې کورونه جوړ کړي وو هم د ودانۍ او هم د ځمکې پیسې ورکول کېږي، خو کومو خلکو چې په دولتي ځمکه کور جوړ کړی وو یوازې د ودانۍ د تخریب پیسې اخیستلی شي. مخکې بیا د کابل او مزار شریف یو شمېر ښاریانو د طالبانو د حکومت د ښاروالیو د فعالیت په څرنګوالي نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د دوی بودیجه د څلور لارو او ګلدانونو په تخریب او بیا جوړولو لګول کېږي او د خلکو لومړیتوبونه په پام کې نه نیول کېږي.
په کابل کې به تم شو. هلته د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې له بدو اقتصادي شرایطو کړیږي او خپل ټول کور او ژوند په پورونو چلوي. یو شمېر دوکانداران بیا وایي دا چې خلک له دوی پور کوي او په وخت بیرته خپل پورونه نشي پور پرې کولی، د دوی کار یې هم له ستونزو سره مخ کړی دی. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي تر څنګ د بېوزلۍ او بیکاري زیاتوالي خلک اړ کړي چې پور وکړي او خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. وشت کلن جلا د پلازمېنې کابل اوسیدونکی دی چې په پروانه صحیح سیمه کې اوسېږي. جلال وایي اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او په دې فکر دی چې څنګه خپل پورونه پرې کړي.
ستونزې ډېرې شوې دي، ورځ په ورځ ډېریږي او نه پوهېږو چې څنګه وکړو. د مشکلاتو سره څه رقم حل کړو؟ یو د اقتصادي بخش دی چې د اقتصادي ورځ په ورځ ډېره خرابېږي. مونږ د اورو وریجو او وسایلو پیسې نه لرو، هغه هم چې د خوراکو. نو کله چې هغه د قرض هم د یو چا نه واخلو بېرته نه شي کولی چې د هغه قرض پیسې بېرته ورکړو. ورته
یشمیر هټیوال هموی د چ خلک پورونه ډیر کوي او په وخت نه ور کوي د دوی کاری لستون سره مخ کړي
او زما کاروبار هم ډیر خراب شوی دی ځکه چې ټول سودا چې ورس کوم 50% په قرض 50% په نخته دی
عمران د کابل په سلیم کاروان سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري نوموړي ازادي رادیو ته وویل په میاشت کې کا پوروړي ورته پور راوړي
نن کاروبار په د حکومت کې لږ ضعیف شوی دی ځکه چې بازارونه ډېر خراب شوی دی دلته چې هر څوک زما سودا واخلي دوکاندارانو خلکو هر څوک چې وی راځي ټولو په قرض واخلي او خلکو چې په قرض سودا واخلي و ورته وایو چې ما پیسې ورکوي پنځشنبه ورځ کا اخر میاشت کې ورکوم او هفته چې پوره شي چې میاشت پوره شي ورته وایو وروره پیسې ورکوي اسلاف نه دی کلو کاروبار نشته پیسې نشته همداسې خبره کوي او نور سودا هم واخلي
حتی بولا بیا د کابل په شهر نو سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په 350 کسان ورنه په پور سودا اخلي
قبل از سقوط حکومت بازار ما بهتر
د پخوانی حکومت له سقوط څخه مخکې بازار خو او زموږ خرڅلاو هم ډیرو کور بیخینه وو اوس او یا سلنه کار مو په پور ده د خرڅلاو کچه ډیره ټیټه ده زموږ خرڅلاو له 50 سلنه څخه راټیټ شوی ده
50% هم کمتر شده فروشات ما
په کابل کې خلک او هټیوال په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو له ډیرې دوه اندېښمن دي چې تر مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي او بشري مرستو ته د اړتیا په اړه راپورونه خپاره کړي وو د تېرې چهارشنبې په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په یوه راپور کې وویل چې د تېر کال په پرتله مرستو ته د اړمنو افغانانو شمېر 14% ډېر شوی دی دغه سازمان ویلي وو چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو شمېر 4.3 میلیونه وو خو سږ کال دغه شمېر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی د ښوونځي د ملګري شازیه رمضان په باب د ګورډن براون لیکنه خپره کړې ده چې په څه ډول په پاکستان کې له تعلیمه بې برخې سوي افغان جنو ته بسپنه ټولوي ګورډن براون چې د برتانیا د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې او اوس د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دي لکه شازیه په 2012 کال کې د 14 کلنۍ پر مهال خپل ملګری ملال یوسفزی سره شونځي تتله کله چې پر ملال یوسفزی په سواد کې حمله وسوه شازیه هم ټپي سوه خو د ملالې رغېدو میاشتې وخت واخیست په ګارډین کې د ګورډن براون په لیکنه شازیه چې اوس د برتانیا د ایډنبرګ پوهنتون د نرسنګ په برخه کې لوړې زده کړې کوي ترڅنګ افغان جنو ته بسپنه ټولوي د لیکوال په وینا له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي جنې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسی کولای په تیر دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته طالبانو د شوزو او جنو تګ هم منع کړ د ګورډن براون په لیکنه راغلی چې دا مهال په افغانستان کې 15 میلیونه جنې له شونځو بې برخې دي او په عاجل ډول ملاتړ ته اړتیا لري لیکوال زیاتوي له دوه غونجونو غنو یې خطرونه پر ځان منلي او د کابل لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي هم دي شازیه ویلي د خپل پوهنتون په ټولګیو کې د پاکستان غیریه ادارو ته بس پنه ټولوي چې دغه ادارې په پټه خو په اغیزناک ډول له تعلیمه د بې برخې پاتې سویو افغان جنو مرسته کوي لیکوال وایي ګڼي افغان جنې مجبوره سوي چې پاکستان ته واوړي او هلته د 30 میلیونه نورو کوچنیانو ترڅنګ خپل زده کړو ته دوام ورکړي له هندستان خبریدونکو فرست پوسټ ورسپانې په دې پابلیکن خبره کړې چې په کابل کې د هند ترڅنګ د ایران او چین پر سفارتونو د داعش د خراسان څنګ د حملو غواښ پیښتي د ورسپانې په لیکنه د ملګرو ملتونو په یو راپور کې د دې کار هدف دا شوډل سوی چې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو اړیکې کمزوري سي ورسپانې د ملګرو ملتونو د راپور یو برخه راخسته چې پک شوول سوی د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ د چین هند او ایران پر سفارتونو د دغو تروریستي حملو خبرداري ورکړی دی لکه چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه د داعش خراسان څنګ په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلې دی د فرست پوسټ د مقالې لیکوال وایي داعش ډله اوس له طالبانو سره په هغه باندې په جګړه بوخت ده چې یو وخت طالبان د افغانستان له تیر حکومت سره بوخت وو لیکوال وایي داعش په داسې ډیر ژر طالبانو ته کومه ننګونه پیښ نه کړې خو بیا به هم په اوږده مهال کې د دوی حکومت ته یو خطر پیښ کړي مقاله وایي د داعش خراسان څانګې د اګست میاشتې پر 15 د روسیې پر سفارت د حملې مسؤلیت هم منلی دی. په دسمبر میاشت کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت هم د حملې مسؤلیت ومانه او کابل کې پر هغه هوټل هم حمله کړې وه چې چینایي وګړي پکښې اوسېدل.
ورزو نورستان ته د نورستان د سړو سیمو اوسیدونکو وایي د کورونو ګرمولو لپاره هر کال په سلګونو ټنه لرګي سوځوي او دوی اړ دي چې یاد لرګي د ځنګلونو د وهلو له لارې پوره کړي چې همدې کار شنه ساحه او ځنګلونو د ختمېدو ګواښ سره مخ کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې ورته د لرګیو سوځولو پر ځای بل بدیل پیدا کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نورستان د یخو سیمو اوسیدونکي وایي په اوړي او ژمي کې د کوټو تودولو لپاره سلګونه ټنه لرګي سوځوي او خلک اړ دي چې د دې کار لپاره ځنګلونه ووهي. د دوی په خبره چې د ځنګلونو وهلو سره زرغونې سیمې د ختمېدو ګواښ سره مخ دي. د برګي مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجي غلام الله آزادی راډیو ته وویل
یوازې لرګو سره استفاده کیږي، نور داسې بدیل دغه نه لرو چې نور شیان نه استفاده وشي، یا ګاز وي یا برق مکمل وي. د سوزن توکي ټول همدغه د ځنګلونو نه خلق ونې ماتوي او راوړي. د هر کور کې کم از کم 15-16 موټر لرګي پکاري د ژمي لپاره ځنګلونه وهل کیږي.
د مرکز پارون اوسیدونکي خلیل الرحمن وایي کچیرته د کورونو ګرمولو او اخلی پخلی لپاره د لرګیو سوځولو پر ځای ورته بل بدیل پیدا شي نو د ځنګلونو وهلو مخنیوي اسانه دی.
ځنګل ساتنه لپاره بدیل لار خو معلوم لار ده چې دلته باید نورستان ولایت ډېر ښه اوبه لري چې دغه اوبونه بندونه جوړ شي او برق تولید شي. او دغه رنګ د سولر سیستم نن سبا پرمختللې پروګرام دی، خلکو سره سولر برخه کې همکاري وشي، باید د سولر نه ګټه واخلي خلک. دغه ځنګلونو ساتنه لرګي ونه سوځي، ځنګلونه وهي.
په نورستان کې چارواکي بیبي مشرانی هڅه کوي چې د ولایت اوبه په سمه توګه مهار کړي، برېښنا بندونه پرې جوړ او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د یاد ولایت ویان سیف الدین لټون آزادی راډیو ته وویل
د اوبو او برېښنا وزیر د نورستان والی سره ژمنه کړې ده چې د نورستان د اوبو په مدیریت کې او دغه اوبو نه د ګټې اخیستنې لپاره د ولسونو ته د ګټې رسونې په موخه یو شمېر پروژې په پلان کې لري. له دغې ناستې وروسته پارون کلیو ته د برېښنا د لیږلو یوه پروژه منظور شوې ده چې د $600,000 په ارزښت به د پارون کلو ته برېښنا ولېږدول شي د مرکز نه.
د نورستان د یخو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د کورونو تودولو لپاره د برېښنایي اسانتیاو چمتو کولو او د ځنګلونو د ژغورلو غوښتنه کوي چې د هیواد ډېرې برخې د برېښنا او د سون موادو کمی سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه ونې کهلی. زه د کندهار تاسو ته دغه میسیج پرېږدم. دلته په کندهار کې لکه مخکې چې څنګه د موسسو اړوند مشکلات وه، اوس هم موجود دي. ستا مثال په تاور سره مخکې په 30% کې 70% یا د والي جیب ته تله، یا د قمندان امنیت جیب ته تله، یا د بل قمندان بل قمندان. اوس هم هغه رقم کیسې شروع دي. او بل د مثال په تاور سره لکه د رئیس الوزرا وراره مقصد موسسه راوباسي د خپل شخصي کار په لګښت کې مصرف کی، یا مقصد باغ دی، یا مزکه دی، یا بل دی، یا بل دی. غریب او کمزور او بې وسه سړی پات دی، هغه د هیڅ چا په یاد کیږي هم نه. او بل د سیب سیراوخه د حکومت پر برابر باندې چې یا وایسته ونه لري، یا پیسه ونه لري، یا شناخ ونه لري، نسی کولای چې خپل دعوا مختبی سي. عدالت ډیر کم دی، نسی کولای چې یو کمزوري سړی، غریب سړی، خپل دعوا خپل حق طلب کی، یا تر قاضی پورې ځان ورسوي، یا د حکومت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ځان ورسوي. په میاشتو میاشتو به د ازغلی ستړی به یې، نتیجه به هم نه کیوار. دا خو بل مشاهده زه د یمینم، زه دلته یم، زه حاضر یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما د اسلامي اماده صدا غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورتونه دي راته لکی، د پاسپورتونو دي نو کې راته اسانه کې بيخي سختي ده پر دې باندې. نو د پاسپورتونو مشته نه جوړیږي ورور، موږ خواران غریبان خلک یو، د کار خلک یو، موږ یو هیواد ته ځو، هغه مشته پاسپورت نه را جوړیږي. او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه مې دا هیله ده چې دوی دې زما واسطه اسلامي اماده ته پورې ورسي.
زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه غوښتنه ده چې تاسو کوم کسان پر چک پوینټ باندې دروي هغه باید چک پوینټ په اصولو با خبره خلک وي او باید په خپل وظیفه پوه وي چې زما وظیفه څه ده. پرون غرمه د کندهار په عینومېنه کې یو کس د تلاشۍ پر مهال موټرسایکل ځغلولی او امنیتي ځواکونو ډزې پرې کړې. هغه یو بې ګناه 15 کلن ماشوم په شکې ولګېدی او سا یې ورکړه، شهید شو. نو زما د امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو هغه خپل کم کسان چې پر چک پینټو باندې دروئ باید پوه کسان وي. مننه له ازادي راډیو څخه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې 4:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. افغانی سری میاشتې ټولنې د ترکیې له زلزله ځپلو سره د 4.5 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړه. باختر آژانس خبر ورکړی چې دغه اندازه پیسې نن دوشنبه د سری میاشتې مشر مولوي متی الحق خالص په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګین آی ته وسپارلې. طالبان حکومت مخکې هم د ترکیې او سوریې دواړه زلزله ځپلو هیوادونو سره د لاسنیوي په هدف 15 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې وه. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شمېر له 3000 اوښتی دی. د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. سږکال دا ورځ داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. د افغانستان بانک اعلان کړی چې نن په کابل کې یو خصوصي بانک ته 40 میلیونه ډالرو بشري مرستو بسته ورسېده. تېره اونۍ هم کابل ته 40 میلیونه ډالر تللي وو. او د پاکستان په نیدرشو ولسوالیو کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویبپاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولئ. اوس عصمت ساروان ته غوږ شئ چې 25 دقیقې بحث مخته وړي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت ساروان یم. د بحثمو هرکلی کوم. د طالبانو د کورونا چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د شنبه په ورځ په خوست کې په یو غونډه کې په زمینی ډول پر خپل حکومت او د مشرتابه پر دریزونو انتقاد وکړ. وی ویل د ځینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنج اول په یو اساس بدل شوی دی. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیل دی چې د حقانی نوم واخلي. وویل اسلامي اخلاق دادی چې کڅوک په امیر یا هم کوم بل دولتي چارواکي نیوکه لري باید په پټه ورته ووي. یو شمیر شنونکي او عام افغانان د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی په لیکو کې د اختلاف نقشه بولي. د طالبانو ترمنځ دا څرګندونی داسې مهال تبادله کیږي چې په ورستیو کې یو شمیر نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار پر سر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو سره په کابل کې طالب مشران مخالف دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکزی هم په زغرده د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د خپل حکومت د مشرانو له داري سره مخالفت څرګند کړی وو. د طالبانو په منځ کې اختلاف د شایع د دوی ځینی مخالفان خوشاله وي، خو ځینی نور بیا اندېښنه لري چې کدا اختلاف شدید شي او د دوی ترمنځ د خپل منځي نښتو سبب شي د افغانستان او افغانانو کړاوونه به لا زیات شي. په دې بحث کې پر دې موضوع لخپلو درنو میلمنو د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی او لیکوال او شنان عصمت قانی سره خبرې کوو. دواړه میلمانه محاضر دي و تر کله وایم مخکې تر دې چې سوال مطرح کمه، اول به د شاغلی ذبیح الله مجاهد هغه څرګندونې سره واورو چې ظاهرا د سراج الدین حقانی د خبرو په جواب کې کړی دی.
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
له اخلاقي اړخه د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر، مسؤل، وزیر، موین یا رئیس نیوکه ولري، غوړه ده او اسلامي اخلاق دای جوابي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندې توګه ورته نږدې شي چې بل څوک یې وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
انتقادات را به مطرح وساتي.
قانی صاحب، اول تاسو د طالب دا خبرې د طالبانو په منځ کې د اختلاف نښه ګڼئ؟ قانی صاحب ژغم ډېر ټیټ دی.
بله بله
وسی مهرباني مهرباني
انقلاب داسې نه ده چې نن دیسکه باید تبسو کابل نیولې دا خبره شته. لومړی ځل د کابینې د جوړښت پر سر باندې د اختلافاتو مسله راپورته شوه چې تاسو به په هغه وخت کېوړپورې چې کابل ته راغلی او پاکستان د استخباراتو تر ټولو غټ مشر کابل ته راغلی و. کابینه وځنډېدله او په مرور د زمان سره د کابلي جنګ بیا د اختلافاتو خبرې راپورته شولې او بیا د دغو اختلافاتو پر سر باندې کله چې د جنکو د مکتبونو دروازې وتړل شوې د ښاغلي عباس ستانکزي لخوا څو ځلې د دغه حالات پر ضد باندې یو دغه عکس العملي بیان کړی یا خبرې میډیا ته راووتلې. د هغې تر څنګ باندې د نورو دواړپولو چارواکو خبرې رامنځته شولې یا عکس العملونه او مواقف او دریځونه په دغې میډیا کې مطرح شو او په ډاګه باندې مطرح شو پوسټګرندپ مطرح شو. دغه څه شته، دا اختلافات شته. بدبختانه دوه ډوله ذهنیتونه شته په طالبانو کې. یو ډول هغه ذهنیتونه دي چې دوی په سیاسي لحاظ باندې تقریبا ډېر خلاص تفکر د مخې اظهار کوي یا خپل اعتقادات بیانوي یا خپل دریځونه دغه بیانوي مواقف بیانوي. یو ځینې هغه خلک دي چې امیر المؤمنین بس داسې وچ کلک سمبورګ ولي وایي تاسو به حتمن اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده. اطاعت دې شرط دغه شرطونه نه وړاندې کوي من تا دا دغه د پاکستان لکه اوس سبي الله مجاز سوي سي دوی باید دغه د امیر پیسې کې اهانت وي. اهانت دا خو اهانت نه ده، یعنی نقد کول یا د یو پالیسۍ په مقابل کې مخالفانه اظهار نظر دا دغه نه ده. خپل د اسلام دوهم خلیفه په وړاندې په جامع مسجد کې دغه شوی دی. په یو جامع مسجد کې چې تقریبا د مسلمانو د اجتماع ډېر لوی دغه به په هغه ځای کې به یو څوک راولېدی پر حضرت امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې به انتقاد کړی و. دا وروسته په دغه کې نو بل بدبختي دا ده چې اوس دلته زموږ دغه به دغه په عیسی کې دغه کړی و که نه امیر المؤمنین ته به چا پټه باندې ویلي وای او چې که امیر المؤمنین په پټه باندې نه اوسېدلی و دی وزیران امیر المؤمنین سې پیدا کولی یو عام سړی چې دریځ بیانوي یا انتقاد کوي هغه به تر امیر المؤمنین څنګه رسېږي.
دا هم یو سوال دی. قانی صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب سعیدی، تاسو هم فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ جدي اختلاف شته او که په دې باور یاست څه فکر کوئ چې دا اختلاف تر څه حده پورې مخته تللی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو وړاندې کوم. په واقعیت خبرې اختلاف مطمئنا چې شته دی، اما موږ پوهېږو چې د حقاني ډله مستقله ډله وه د طالبانو له ډلې نه او د پاکستان په زور باندې په دې حاکمیتو د طالبانو باندې پیوند کړلی شوله. زما په پوهه باندې دا مسئله د دولتدارۍ له کبله، د اخلاقي له کبله، د شخصي روابطو له کبله او د سیاسي له کبله باید وڅېړل شي. دا وطن تنها د طالبانو نه دی، دا وطن د تمام ملت دی. د ملت آواز حاکمیت ته نه رسېږي. سړک همدا دی چې وزیر د داخله، مهم د وزارت خارجه، مولانا حنفي او نور مشران او کشران په دې باندې اعتراض کوي چې د دوی آواز نه رسېږي. دوی خپل مشرتابه ته تصمیم نیوي که ته د میډیا له لارې احوال رسې. افغانستان د تعصب او د تعصب په حالت کې قرار لري او دا انتقاد د ملت حق دی چې ملت انتقاد وکړي. اخلاقي خبره بله خبره ده، دلته د توهین خبره نه ده، دلته د رسالت خبره ده. دلته به مدخواهۍ په مقابل کې پاڅېدل، د مشروعیت د عدم مشروعیت په مقابل کې پاڅېدل دا وجیبه ده او د اسلام دین دا وجیبه پر تمام مسلمانانو باندې مقابل کے حق ویل قیام کول الحق شیطان اخرس ساکت حق بیان لکه گم شیطان دی بده خاطر باندې زبکه قوم طالبان او اثر هنا دې شوی دی
په خبر ان ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسې کور ودان کلن نن جواب راکې چې ډېر به خوشې ځکه چې یو شمېر اورېدونکو مو د فیسبوک له لارې هم نظرونه څرګند کړي دي هغه به هم له تاسو سره شریک هم کېدی شي پکې پوښتنې هم وي قانې صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ دا اختلاف به لا شدید شي او ځکه چې دا پوښتنه د مطرح کېدو وړ ده چې ځینې خلک چې ازادي راډیو ورسره خبرې کړې دي تشویش لري چې دا اختلاف ممکن وسلوالې نښتې ته ورسیږي او په نتیجه کې به بیا افغانستان د جګړو په میدان بدل شي؟
زه فکر کوم اسمت اورور چې دغه مشکل ډېر جدید او دا دا اختلاف هم جدید دی. دا اختلاف داسې نه دی چې موږ ورته وایو چې دوی به په سوله ییز شکل باندې حل کیږي. اوس مسله د تعلیم ده، دا یو حیاتي مسله ده او د دې مسلې پر سر باندې د ځینو چارواکو دریځ نیول، دا دریځ نیول یو ملي دغه لري کنه، یو ملي ریښه لري او ملت دا نه شي زغملی، دا ملت دا نه شي زغملی چې د دې اولادونو پر مخ د مکاتبو دروازې همداسې بسته پاتې وي. نو او یو څوک چې وایي چې نه دا د بسته هغه د دې خپلې خبرې لپاره منطق نه لري، استعداد لري او د ملت د رضایت لپاره یو څه نه لري چې ملت وایي چې یاره تاسو ارام کېنئ، موږ په دغه وجه په دغه وجه په دغه دلیل په دغه سبب دا مکتبونه بند کړي دي. یعنې په دوی باندې ټول دغه کړي، دلته بالکل دا منطق دی، یو جنګي منطق دی چې موږ دا منو یا خو نه.
بله صاحب، ډېره مننه. مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب. سیدی، ځینې شک بیا کوي چې طالبان په دې ډول نړیواله ټولنه غواړي چې تیر باسي، چې ګواکې د دوی په منځ کې یو شمېر معتدل دي او اصلاحات غواړي، نو باید دوی ته فرصت ورکړل شي. دا شک تاسو ته څنګه ښکاري؟
مطمئنا کدا برنامه خپل طالبانو ته نه ده ویل شوي یا به نه ویل شوي، اما د دې هغه څوک چې د دې تر شا ولاړ وي د هغې برنامه په یقیني ډول باندې مختلف لاملونه لرلی شي. یو لامل به یې همدا هم وي چې همدا هم دی، اما په مجموع کې د اختناق حالت، د واقعیت کې د ضد ترقي حالت، د دولتداری اصول و خلاف حالت حاکم دی، او یو د دلایلو نه دا چې نړۍ باید په افغانستان باندې تسلیم ونیسي، د دې لپاره چې پاکستاني اسټابلیشمنت بیا هم خپله ټیکه د جنګ، خپله برنامه د جنګ د پیسې پیدا کولو، د وینو او د باروتو پر بنیاد باندې اوږده کړي. دا د هغې یوه برنامه هم که برنامه یې کنه یا هغې ته نه
ډېر زیاته مننه کورودان. قانی صاحب، یو اوریدونکي مو نسیم بن محمد هاشم لیکلی وای په قدرت انحصار د هرې ډلې ستونزه پاتې شوې ده او د همدې ستونزې له امله یې قدرت له لاسه ورکړی دی او خلک یې خوارو زار کړي دي او له ستونزو سره مخامخ کړي دي. طالب هم له یوې داسې مشکل سره مخ دی چې آخر خاتمه به له قدرت له لاسه ورکول وي. تقریبا دې ته ورته خبرې د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي هم کړي دي، وای طالبان له بهر نه له کوم تهدید سره مخامخ نه دي خو له داخله به دوی پاشل کیږي. د ده اشاره هم د طالبانو د سخت دریزو فرمانونو ته ده. ستاسو نظر څه دی چې طالبان به بالاخره د دغو فرمانونو له کبله له جدي مشکل سره مخامخ شي، او فکر نه کوي چې د سراج الدین حقانی په شان یو شمېر طالب مشران چې په خپل مشرتابه باندې انتقاد کوي د همدغې اندېښنې له کبله ده؟
بالکل، زه د خلیفه صاحب دنستم. خلیفه صاحب جدین ډېر منطقي، افغاني او وطني زاویه څخه انتقاد کړی دی. یعنې د هغه انتقاد دغسې نه دی چې هغه خپله باندې یو فراکسیون مشر وي یا د یوې ډلې مشر وي یا د ډله ییزو مفاداتو نمایندګي وکړي. دغه انتقاد هغه په ملي سطحه باندې انتقاد کړی دی او دغسې ملي ضد سیاستونه طبعا د ولس دغه راپورته کوي، د ولس قهر او غضب راپورته
کوي او بیا هغه یو بد حالت یو فاجعه او جنگ او یو ملي تصادم را مست کوي. نو دی دغه د سیبلی ز په دې باور یم چې دغه رقم سیاستونه یا دغه رقم دریځونه چې هغه هیڅ نو ملي هم نوایی نه لري، هیڅ نو سیمهیز هم نوایی نه لري، هیڅ نو داخلي دغه تایید او ملاتړ نه لري. د خاتمن له ملي ارادې سره په یا له ملي هیلو سره یا له ملي ارزوګانو سره یا د خلکو له غوښتنو سره ټکر واقع کیږي او دا ټکر تقریبا رامنځته شوی ده. زموږ هیله دا ده چې فاجعه رامنځته نه شي، جګړه رامنځته نه شي او یو تعامل وشي لملت سره، لبلت لبلی هلو سره تعامل وشي، د افغانستان د خلکو له غوښتنو سره تعامل وشي، شریفانه تعامل وشي، د شریعت په دایره کې تعامل وشي، د دین په د حکم د پاساس په تعامل وشي، او که تعامل ونه شي اتمن تصادم رامنځته کیږي او تصادم حتمی دی.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب سعیدی. د قانی صاحب د خبرو په دوام کې چې دوی وایي تعامل باید رامنځته شي، یو شمیر لویدیځ چارواکي وایي چې ښه ده چې د ملا یعقوب مجاهد په شان د طالبانو منځلاري مشرانو ملاتړ وشي چې اصلاحات راوړي. دا کار څومره ممکنه دی؟
زه فکر کوم د اصلاحاتو په ځای په افغانستان کې د مشروع حاکمیت دپاره کار کول د حل لاره ده. دا چې دلته او هلته د احمد او محمود اصلاحات راوړي او په اشخاصو باندې په دې شلو کلو کې تمرکز وشو د سیستم په ځای، دا د حل لاره نه ده. د موقت دپاره به یو څه وي، اما د حل بنیاد
هغه کار څنګه ممکنه دی په دې اوسنیو شرایطو کې په داسې حال کې چې طالبان بشپړ حاکمیت لري؟
دلته او مطمئن حاکمیت لري په دې خاطر باندې چې د دې نسخې خطا وي، حاکمیت لري چې دې غلط پالیسي درلودله، حاکمیت لري په دې چې دې هرې خوا ته سلا ورکوله او خپل اجنټان یې راوستي وو.
لیکن ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب که یو څه ریالیست ووسو، دوی وایي هم ښکاره وایي چې نور موږ نه غواړو چې په افغانستان ته ځواک واستوو، چې دوی نه غواړي. څوک دی چې دوی چیلنج کوي په دې اوسني وخت کې؟
د اول نه بېګل خطا وو، غیر مسؤلانه وتلې خطا وو، د تروریست د پاکستان راته
دا خو اوس شوی دی، دا خو تیر دی. د تیر په باره کې اوس که خبرې کوو شاید په ساعتونو دوام وکړي، د اوس په باره کې خبرې وکړي.
د اوس لپاره د هغه چا چې د ترور او د دهشت لاره نیولې د هغه امکانات محدودول او ملي او
مثلا څنګه محدودول، دا اوس مثلا بانکونه کنګل دي، پیسې نه ورته پریښودل کیږي، حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، راز راز بندیزونه او فشارونه شته.
په قطر کې د دې دفتر د وجودي فلسفه دا و چې هغه ته یو ارث پیدا شي، اوس دا ارث د څه لپاره دی؟ او لسهاو نور داسې موارد دي چې متاسفانه دوی ناکام راغلي.
بله قانی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې کومه بله لاره شته بېله دې چې د طالبانو له منځلارو مشرانو سره تماسونه ونیول شي، هغوی وهڅول شي او اصلاحاتو ته تشویق کړل شي، بله کومه لاره تاسو وینئ؟
زه فکر کوم چې دغه لاره بالکل یو خبره ده. ستاسو د خبره زه وایم چې د طالبانو له منځلارو حلقو سره باید داسې کار وشي چې دا ټول طالبان د یو دغه ملي حل برخه وګرځي او د ملي غوښتنو د سیستم برخه وګرځي، د یو داسې پوتنشل برخه وګرځي چې هغه یو تشکیلاتي پوتنشل وي او هغه وکولای شي چې د ملت نمایندګي وکړي، کار ادارو ته دغه محول کې ادارې پیاوړې شي او هغه ادارې ورو ورو بالکل برخه وګرځي. دا اصلاحات داسې نه دي چې موږ ولاړ شو د خټو پخڅه وهو سي اول وار د شلمه پخڅه پر بنیاد باندې شروع کوو، دلته د لاندې بنیاد وجنه لدی. دا کله چې اصلاحات غواړو باید پخڅه بنیاد کېدو، د کلا بنیاد کېدو، هغه کې ارستایو په بل باندې د مورو پخڅه پورته کو. نو زه فکر کوم چې دغه اصلاحات باید له بنیادی شکل شروع شي. د طالبانو هغه منځلاري ګروپونه، منځلاري قوتونه، هغه ملي قوتونه، هغه د ولس سره په ژبه پوهېدونکي قوتونه، ګروپونه، هغه باید یو ملي پورټنشل برخه وګرځي. یو بل اخر
څنګه یعنی څنګه دا برخه څوک دا کار وکړي، دا کار څوک کولای شي؟
باید همدغه خلک چې دریزون لری دی پیاوړی سی په داخلي لازم پیاوړی سی او په بهراني لازم باید لدی سره راغ وسی په داخلي لازم څه فکر کول سی پیاوړی دی
قانی صاحب امدا کسان چې تاسو ورته اشاره کوي د طالبانو په منځ کې څومره نفوذ او زور لري
ګوره تاسو د سوشل میډیا وګورئ لپاره نه دایسي سراج حقانی دا خبره کړې ده تقریبا زپیکر کوم سی پنځه دی په ساده ملي ملاتړ لا سره ده دا تاسو د فیسبوک وګورئ تاسو ټویټر وګورئ تاسو انستګرام وګورئ
لیکن دا به شاید طالبانو لپاره ډیر مهمه نه وي دوی خو جمهوریت منی نه د خلکو رائے منی حتی انتقاد ما دا وایي چې نمونه د دوی لپاره مهمه دا ده چې د دوی جنگي افراد د چاپ ملاتړ کوي اصلي ټاکون کې وګوي دي
ګوره جنگي که بیا هم جنگي افراد راسو تشکیلاتي نظامی قوا بیا هم له اصلاح مصلحت وکونکو سره ده له اصلاحات وختونکو سره ده تاسو که په افغانستان کې وګورئ که تاسو په مرکزی افغانستان کې وګورئ اتات که تاسو شمال کې وګورئ هغه چې څه په عسکري تشکیلاتي نظام باندې پیږي هغه د اصلاحاتو ملاتړ کوي یاد دغه غټې په اصطلاح کې بدري کتاب دا بل کتاب دا بل کتاب دا ټول د ساوښتونکو په لاس کې دي او هغه سړي د اصلاحاتو ضد یا د اصلاحاتو مخالف
نو بیا ولې هغه څه اقدام نه کوي چې دا ټول زور هم لري داخله وزارت دفاع وزارت دا ټول هم په لاس کې لري عملا ولې اقدام نه کوي
نو عملي اقدام خو نه دی چې جنگ وکړي خو موږ وایي چې دا په دغه وجه موږ دا خلک په خو سیدا جنگ نه کوي دی له جنگ لمن راغړي او دی پالي سپي یو مسالم ته ميزه توګه باندې دا نظام بد دا وطن بد سي دا خاور بد سي او دا ملت راضي شي او د دې د رضایت لار خو دا نه دي چې واله واره توفق راوخه خلک سي مزایمت کوي او هغه باندې دز شروع او دا خلک سي دی په سیاسي لحاظ باندې خوځيږي او تحرک روان دي او تحرکات مثبت خواته دغه کی خوځوی دی په خپل باندې اراده امداد مثبت خواته وو خوځي ترسو یو ملي تعامل د مؤسسه یو ملي تعامل دغه دی هغه عناصر سي افراطي فکر کی هغه سي بيخي مناصر فکر هغه ورورو
بله ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ زموږ یو اوریدونکی محب خان وایي طالبان له فکري لحاظه پر دوو ډلو ویشل سوي دي یوه ډله یې ځان د جنګ ګټونکي اتلان بولي او بله ډله یې بیا د یوه سیاسي تړون پر اساس د واک واګې په لاس کې اخیستل بولي هغه ډله چې سیاسي جوړ جاړی یې کړی دی هغوی د نړیوالو سره تعامل غواړي او دا بله ډله د تعامل مخالف ده نو کېدای شي چې دا اختلاف ژور شي خیر په دې موضوع ډاکټر صاحب تاسو نه مخکې پوښتنه وکړه تاسو نظر څرګند کړ یو بل موضوع دا ده چې د طالبانو مخالفانو لکه شاغلیو دوستم عطا محمد نور محمد محقق او څو نورو په وروستیو ورځو کې په خپل غونډه کې په پسرلي کې جګړو ته د تیاری یادونه وکړه شاغلی دوستم خو له ازبکستان او غوښتل چې د افغانستان د پخوانی حکومت جنگی الوتکې دوی ته ورسپاري چې دوی په افغانستان کې ځینې ولایتونه ونیسي ستاسو په نظر وسلوال مقاومتونه کولی شي چې طالبان مجبور کړي خپل دریزونه بدل کړي ډاکټر صاحب سیدی نه سیدی صاحب لکه چې تلیفون قطع شوی دی قانی صاحب ستاسو نظر په دې اړه څه ده
زه فکر کوم چې هر نظامی تصادم د افغانستان په ګټه نه ده او له نظامی تصادم باید تر وسه وسه پورې لمن ونغښتل سي او دا ما بار بار ویل دي چې په زور باندې په دغه باندې بېرته بیا جنګ پیلول جنګ ته داخلي سي باور کول دا د افغانستان توان نه لري د افغانستان خلک د توان نه لري ښه خبره دا ده چې د اصلاحاتو په خوا ولاړ سو هغه قوتونه چې دا اوس یو ملګري تاسو ته په فیسبوک کې لیکلي وو چې دوی له نړۍ سره د تعامل طرفداران دي او د یو سیاسي مایدې له لارې څخه واک ته راغلي دي همدغه ذهنیت باید دغسې سي دوی د خلک په نظامي لحاظ دي یو کنډکټ نه یوه ټوله هم نه سوی درکولی زه تاسو ته دغه درکوم اسمت از دلګه ته کرباغ ته تللی که نه ځکه د کرباغ کې یو پوسته وه د شیر پوسته یې ورته ویله په دې باندې تقریبا دی یو شل یا دیر سواری خو باید دغه شي بي بریدونه شي بي سری کتی زرغونی کتی شنی کتی برګی کتی خړی کتی دا ټول پروات مل الته پنځریز د پاره وغه پنځریز د پاره ولاړ دو نو دا چې دی راولاریږي او بستا کلی اردو سکتاو دا خو یو سیاسي تعامل وسو دي سره دا باید موږ په لید دنیا ولیدو د افغانستان خلک نه کار دي نه لاندې دي سره سیاسي تعامل شوی دا نو بل اخر ابدی باید دغه سیاسي تعامل مفاداتو ته اجمن ووسیږي دغه سیاسي تعامل د مفاداتو خاطر وساتي هغه په دنیا په دې باندې باور کړی دا او دی باید پر دنیا باور وکړي او دغه تعامل باید کامیاب شي او دی په ګډه باید یو سیستم ته لاړ شي چې تاسې د قدرت کې د واک باید تعریف کړو د واک د تعریف له مخې څخه اقدامات ترسره کړو.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. سیدي ستاسو ټلیفون قطع شو. یوه پوښتنه له تاسو څخه دا وه چې تاسې مخکې د اصلاحاتو په اړه نظر څرګند کړو چې اصلاحات نه دي په کار، باید یو ملي تفاهم رامنځته شي او اصلا تاسې وایئ چې بیخي یو داسې حکومت رامنځته شي چې د ټولو افغانانو په خوښه وي، او ما ویل چې په اوسنیو شرایطو کې شاید داسې شرایط نه وي چمتو. په دې اړه څه وایئ چې که د طالبانو وسلوال مخالفان د ځینو هیوادونو له لورې حمایه شي، نو آیا په طالبانو به دومره فشار راشي چې طالبان خپل دریځونه بدل کړي؟
د افغانستان د مازلي حل تاکیچ او بستی در خود تجربت داری و مسلحانه حل اولویت ورکولو بسیر و امتحان شو افراد و قماندان اول داده هم لارن نده اینم که طالبانی که هم یوشم خلقه تا دا مسلمان او مجاهد ملت انتخاب حق ولري.
ډاکټر صاحب ستاسو په کې ټلیفون کې مشکل شته، متاسفانه چې خبرې مو سمې نشو اوریدلې، بښنه غواړو. که تاسو خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ نو ښه به وي.
بله بله، یعنی په شکل باندې برخورد وشي او د هغه ملت فرصت ورکړي چې د انتخاب وکړي. طالبانو په منځ کې همداسې ځواکونه شته چې ورسره کار وشي، اما نظامي حل حتمي نه دی. دلته نړیوال باید ځنی چې دا ملت حق لري انتخاب ولري، او دا ملت مجاهد مسلمان ملت دی او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. قانی صاحب ستاسو تر خبرو پورې ځینې نړیوال پتی ربیا لویدیسوال وایي چې که څوک دې په افغانستان کې د کومې ډلې ملاتړ وکړي، پوځي او مالی ملاتړ وکړي، که یو هیواد د یوې ډلې ملاتړ وکړي نو کېدای شي څو نور هیوادونه راپورته شي د نورو ډلو ملاتړ وکړي، او په نتیجه کې په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي. دا څومره ممکنه ده؟
ګوره زه خو دا دغه وایم چې باید د نړۍ دوره لمن ورغواړي. دلته د نیابتي جګړې دغه فصل باید ختم شي. نیابتي جنګونه د افغانستان په سلبي کال کېږي چې په یو فراکس وار کې راګرده. باید دقیقا د ایران و د پاکستان و د روسیې و د ټول تر دقیق نظارت لاندې ونیول سي چې دوی خپلې ډلې تسلیم نه کړي او افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ونه وهي. دا یوازنۍ لاره ده. بالاخره به موږ وکولای شو چې په همدغه حالت کې یو خوا ته لاړ شو. افغانان په خپله باندې هم د ابتکار خاوندان دي، د ابتکار ملکان دي، او طالبان اوسنی نظام چې دی دا له ملي حمایت ملاتړ څخه پرته نه شي کولای. یو نیم کال یې تیر کړی دی یا اتلس میاشتې یې تیر کړي دي. که اتلس کاله تیر کړي هم دی به یو قدم نه شي پورته کولای. فقط یو پل بې رنګولی یا هماغه ته به اتان اچي سمیل خدا د کار کړی دی. نور به په افغانستان کې د پرمختګ لپاره هیڅ قدم نه شي پورته کولای، نه به خپل نظام تعریفولی شي، نه به له ولس حمایت ته رابللی شي، او نه به ولس باور پرې کوي. بلاخره سقوط کیږي که طالبان اوسنۍ پالیسي اوسنۍ داخلي سیاستونه پسې غځوي. دا سیاستونه نه د ملت خوښ دي او نه ملي ملاتړ لري او نه نړیوال ملاتړ لري، او بلاخره دا د سقوط سرحد ته رسیږي. نو دا به د په دې حالت کې بدوي خپل ځان ته خپل قبر کیندلی. کله چې طالبان د خپل باندې له ملت سره خبرې وکړي او
ملت دی او رغسی نړی د خلک تشویق تر څو پوری دی لپراکسی واسطه یا لپراکسی تصادم څخه
بل افغان
وسلات باندې یو لاری ته ورسیږي افغانی وسلات باید رامنځته.
سلامت وسه شاغله اسمت خانی او ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدی چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. زموږ ځینو اوریدونکو د فیسبوک لاري لیکلي، مثلا عبدالرازق زابلی لیکلي وای د امارات په منځ کې کوم اختلاف نشته، خو دا خبرې د خلکو شخصي نظر دی، مکتبونه یو څه مشکلات لري، هغه به هم په تفاهم سره حل شي او ژر به دا مشکل حل شي. نصرت نوری لیکلي وای رسوک چې د امیر المؤمنین مخالفت وکي الله به هغه په دنیا و آخرت کې وشرموي. بل اوریدونکو سید محمد لیکلي وای خبره ټوله د قدرت ته هر سړی خپل ونډه غواړي. همداراز مفتی صبغت الله صفدر لیکلي دي وای څومره د امارت د مشانو څخه خبر یم، اختلاف نشته، یوازې په ځینو مواردو کې سوء تفاهم شته.